السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سولې تاسیس مو ژغ لازادي رادیو تخوري په روانه خبرونه کې زه قسیم سولمل لستاسو کوربه یم او په تخنیکی چارو کې د سر رامین کاکړ همکاري کوي د دې خبری خبرونه د سر راپور مو په دی اړه دی چې د افغانستان د مشران جرګې رئیس وای روسیا لیوالتیا لري چې افغانستان سره په پوځي او نور بیلابیل برخو کې مرسته وکړي د افغانستان په اړه پر نور مسایل باندې هم خبرونه راپورونه مرکه درته خبرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوهنیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه هم خبرېدو ته چمتو دي خو لاغه مخکې خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې عمده سرټکی دا دی چې پاکستانی پوځیان وای الوتکه یې په خیبر دره کې افغان پولی ته څیرمه ولس مشکوک تورستان وژلې دي د غرض اوري چې روسیا وای دوی له ترکیه سره د ویزې پرته سفرونه ځنډوي دا او ځینې نور خبرونه وروسته اورو په سر کې کورونی خبرونه لرو صفی الله ستانکزی اوروي
جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی وسلوال مخالفین هغه شخصیتونه په نخښه کوي چې د دوی پر ضد یې خپل غږونه پورته کړي د پښتونخوا مشران او قومي سپینګری وای دوی د سولې ټینګښت لپاره تر خپل وسه هڅې کړي دي او ولسی جرګه وای د حاجیانو د انتقال په برخه کې لارینا هوایي شرکت سره په شوي تړون کې فساد شوی دی پر خبرونه د افغانستان جمهور رئیس وای وسلوال مخالفین هغه شخصیتونه په نخښه کوي چې د دوی پر ضد خپل غږ پورته کړی دی محمد اشرف غنی دا خبره تیر شپه د سیاسي کارپو احمد سیدی د پښتنې پر مهال وکړه چې په امنیت روغتون کې بستری ده ښاغلی غنی د یاد روغتون مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د سیدی د ښې درملنې لپاره هڅې چټک کړي احمد سیدی یو پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي کارپو دی چې تېره اونۍ په کابل ښار کې د وسلوالو لخوا پرې ډزې وشوې او ټپي شو د پښتونخوا مشران وای چې دوی د سولې د ټینګښت لپاره تر خپل وسه هڅه کړې ده د پاکستان د وطن قومي مشر قومي ګوند مشر او د کورونی چارو پخوانی وزیر افتاب احمد خان شیرپاو چې لیولر نورو پښتونو مشرانو سره افغانستان ته راغلی نن ازادي راډیو ته ویل چې د سولې د هڅو د بریالي کېدو لپاره باید ټول ژمنې تعقیب شي
لسی ستمان دی دلته یو تاریخی لوی جرګه شوی وه چې هغه نتایج د غیر ونوتل چې کوم په کار وو هغې تسلسل برقرار نشو ساتلی هر هغې کې چې دلته څه مشکل راځي څه تکلیف وي مونږ د هغې دپاره آواز اوچتو
ښاغلی شیرپا وویل چې اوسنی سفر هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شته غلط فهمیو د لرې کولو او د ښو اړیکو د جوړولو په هدف کړی دی ولسی جرګه وای د حاجانو د انتقال په برخه کې له آریانا افغان هوایي شرکت سره په شوي تړون کې فساد شوی دی د دې جرګې مرستیال ظاهر قدیر نن په عمومي غونډه کې د آریانا افغان هوایي شرکت د رئیس سرګندونې د قناعت وړ ونه بللی او وی ویل چې راتلونکي غونډې ته د ولسمشر سلاکار داود سلطانزوی هم ورشي داود سلطانزوی د هغه کمیسیون مشري په غاړه درلوده چې د حاجانو د انتقال په خاطر له هوایي شرکتونو سره تړونونه کول ولسی جرګې وروسته له هغه د آریانا افغان هوایي شرکت او حج اوقافو وزارتونو چارواکي د جرګې ته غوښتي و چې د سکال د حج د زیارت کوونکو په انتقال کې د قراردادونو په برخه کې د فساد خبري راپورته شوې او د ملي امنیت ریاست په زابل کې درې تنه د تروریستي حملو په تړاو نیولې دي د دغه ریاست په بیان کې راغلي چې د زابل کندهار په لوی لار د عملیاتو په نتیجه کې د دغو دریو تنو د نیولو ترڅنګ د ملي امنیت منصوبینو د وسلوالو مخالفینو یو ښوونیز مرکز هم کشف کړی دی د بیان له مخې په دغه مرکز کې په حکومتي ځواکونو او مسافرینو د حملو لارښوونه کېدله چې په کشف سره ډیر جنگي مهمات هم امنیتي منصوبینو ترلاسه کړی دي دا د افغانستان مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر دراوروي
پاکستانی پوځیان وایي الوتکو یې په خیبر دره کې افغان پولی ته څیرمه ولس مشکوک تورستان وژلې دي په هغه بیان کې چې تېره ورځ د پاکستان پوځ خبر کړ پکې ویل سوي دي چې دا بمباري د خیبر ایجنسۍ په راجګل سیمه کې وسوه پوځ وایي په وژل سوي کې بهرنیان هم شته د دغو بریدونو یوه برخه ده چې تېر کال د پاکستان د پوځ لخوا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په وړاندې پیل سوه د شخړو سیمې ته خبریالان لاسرسی نه لري نو ځکه دا ګرانه ده چې د پاکستان د پوځ لخوا اداوي په تېره بیا د وژل سوي د شمیر او هویت په اړه معلومات کراسي په 3 دسمبر کې په پېښور کې پر یو شونځي د برید وروسته د پاکستاني طالبانو په وړاندې د پوځ عملیات هم ډېر سو په شونځي په هغه برید کې څه باندې 150 کسان وژل شو چې ډېر یې ماشومان وو روسیه له ترکیه سره د ویزې پرته سفرونه ځنډوي. دا خبره داسمال سوي چې د ترکیه له لوري د روسیې د جټ الوتکې د نسکورولو له کبله د مسکو او انقره ترمنځ شخړې لا هم په ډېرېدو دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې پرون په مسکو کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې خبرې کولې وویل
Принято решение руководством Российской Федерации о том, чтобы
Давид Русия Машштаба прекратить визы прата сафаруна хага قواعد بو سندويتي اوس محالي له تركي سرلري دا پریکړه د 2014 کال د جنوري له لومړي نیټه څخه عملي سي لاوروف دغه راز ترکیه تورن کړ چې د تروریزم په یو مجرا بدله سوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې د انقره د واقعي ژمنو او اهدافو په اړه ډېرې پوښتنې لري. نوموړي په ځانګړي ډول د سوریې د وضعیت په ښه کولو کې د ترکیې د لیوالتیا یادونه وکړه. د روسیې الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته مسکو ترکیې ته خپل سیاحتي سفرونه هم محدود کړي دي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون روسیې ته خبرداری ورکړ چې له اور سره دې لوبې نه کوي. اسرائیل پلان لري چې په ابوظبي کې یو دفتر پرانیزي. دا به په متحده عربي اماراتو کې د اسرائیل لومړی دفتر وي چې پر هغې انرژي به تمرکز کوي چې د بیا ګټې اخیستنې جوګه وي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فرانس پرس اژانس ته وویل دا دفتر به د بیا استفادې وړ انرژي د نړیوالې موسسې تر څارنې لاندې کار کوي او اسرائیل هم د دې موسسې غړی دی. یوې اسرائیلي ورځپاڼې خبر ورکړ چې په ابوظبي کې به دا دفتر په څو اونیو کې پرانیستل سي. اسرائیل د منځني ختیځ له اکثرو هیوادونو سره د متحده عربی اماراتو په ګډون د فلسطین او اسرائیل د لانجې له امله ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. د امریکا په کلورادو سپرینګ ښار کې پولیس او سیمه ایز چارواکي وایي چې په یوه کلینیک کې وسلواله شخړه د مشکوک کس له نیولو سره پای ته ورسېده. دغه وسلوال څو ساعته له پولیسو سره ډزې تبادله کړې. په دې پیښه کې درې تنه د پولیسو د یوه افسر په ګډون وژل شوي دي. پولیسو مخکې ویلي وو چې د 15 پولیسو افسرانو په ګډون لږ تر لږه 11 ټپیان روغتون ته لېږل شوي دي، خو نوي راپورونه د ټپیانو شمېر نه تنه یادوي. د برید کوونکي هویت او د ډزو علت تر اوسه نه دی څرګند شوی. د کلورادو ښاروال جان سادرز له خبري اعلان سره په خبرو کې د دې پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي شولې او دا یو ډېر بیرونکې تراژیدي وبلل. د دې غرض دا یو لوی جنایت بولي چې باید تعقیب او مقابله ورسره وسی. او ایران وایي د هغو انټرنیټي غلاو په وړاندې هیڅکله متقابل عمل نه دی کړی چې دوی په تیرو کلونو کې ورسره مخامخ شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند حسین جابری انصاری پرون ویلي چې تهران هیڅکله دغه ډول غیر قانوني بریدونو ته مشابه ځواب نه دی ورکړی. هغه وایي تهران په دې وروستیو کلونو کې د دغه ډول جدي بریدونو قرباني وو. د ده په وینا یو یې هغه کمپیوټري ویروس و چې د راپورونو له مخې د ایران اټومي تاسیسات په نښه کړي وو. جابری د نیویارک ټایمز د هغه وروستي راپور په اړه غبرګون شو چې د یو نامعلوم امریکایي چارواکي له قوله ویلي وو چې د ایران لخوا انټرنیټي جاسوسي ډېره سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت د انټرنیټي غلاو سبب سوي دي. دغه راپور چې د نومبر پر 14 خپور شو زیاتوي چې ایراني هکران د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغو چارواکو ایمیلونو او د ټولنیزو شبکو اکاونټونو ته لار موندلې چې پر ایران کار کوي. جابری انصاری دغه راپور ردوي او وایي تهران د انټرنیټي غلاو د مخنیوي لپاره د هغه نړیوال میکانیزم زم د خپلولو او پیوړی کولو ژمنه کړې چې کولای شي د دغه ډول بریدونو مخه ونیسي. د خبرونو پای.
د دې او نور خبرونو د بیا لوستلو او اوریدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورسی. پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی او وړاندې په خبرونه کې. په روانه خبرونه کې مو د سر راپور دا دی چې د افغانستان د مشران جرګې رئیس وایي روسیه لیوالتیا لري چې افغانستان سره په پوځي او نورو بیلابیل برخو کې مرسته وکړي.
خوشبختانه ووایم دروسی علاقمندي د پخوانه اوس د افغانستان سره زیاته وه او امیدواري ښودل کېده.
په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي په کار ده چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواوې قومونه، ولسونه، ملي او سیاسي شخصیتونه د ګډو مصیبتونو د لرې کولو او سیمه ییزې سولې لپاره ګډې هڅې وکړي. د هلمند د مارجې ولسوالۍ له جګړې څخه مو هم په روانه خبرونه کې په یو بشپړ راپور سره خبرو.
دا چلتا امنیت دروغ وایي دا نه کې موږ په خلاص کوم نازک شي دا وکړي موږ کورونه پاک وسله دغه نو څوک نشته چې موږ سره همکاري وکړي چې موږ عملیات وکړو.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم ستاسو په دوهم نیمه کې دوه نیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه حمله رو د تاندې څنګه په خبرونه کې د ځوانانو په اړه معلومات ترکو چې د اندام د ښکلا لپاره لبیل ابیل مواد څخه کار اخلي او په ناروغي او اخته سوي دي
دوړ نه رغون څو عمرونه یې ډیر شونه کم روختن ترغلی و چې دلته معاینات ورته وشول معلومه شو چې د زړه رګونه یې بند شوی دي دوی دوړ ورزشکاران وو باډي بلډینګ کې کاوه
او پر درو بجو تر خبرونو وروسته تر شنه اسمد لاندې اونیز او ژوندۍ خبرونه هم مهیروي تاسی از موږ خلاصدی رادیو څخه ورې چې د افغانستان په ټولو شهرونو کې په منځنۍ 1289 چپو باندې خبرونه لري او په سترو شهرونو کې د اف ام په 15 چپه اوریدلای شي لکه څنګه چې مې د خبرونه د معرفي په برخه کې ولې د مشران جرګې رئیس وای روسیا لیوالتیا لري چې افغانستان سره په پوځي او نور بیلابیل برخو کې مرستي وکړي فضل هادي مسلمي چې د یو پلاوی په مشرۍ په دروستي کې روسیې ته سفر کړی او نن لاسدی له دوه سره په خبر کې خپل سفر ګټور بله له بلې خوا یو شمېر افغان څېړونکي سره لدی چې افغانستان سره د روسیې مرستې ګټورې بولي خو ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د امریکا او نور متحدینو موافقه واخیستل سي په دې اړه ناجیه ساپۍ راپور راکوي
روسیه ته د افغان دولتي پلاوی د سفر په لړ کې دا ځل د مشرانو جرګې یو پلاوی له روسیې غوښتي چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د افغان ځواکونو په تجهیز کې مرسته وکړي د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار روسیه ته د دې جرګې د پلاوی سفر ګټور بولي او وایي چې د خپل سفر راپور به ولسمشر ته وړاندې کړي خغلی مسلم یار د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل روسیه لیوالتیا خودلې چې افغانستان سره په پوځي او نورو بلو برخو کې مرسته وکړي
خوشبختانه وایم دروسی علاقه مندی د بخوانه اوس د افغانستان سره زیاته وو امیدواری خود لري همدغه وو چې د افغانستان حکومت د بخوانه غوښتنو په اساس یې غوښتنې کړې وي نو لزر ملي کراشنکوب منظور شي ان شاء الله او شل آینده شپه کې نهایت تر میاشت په د افغانستان د داخله وزارت په وخت ورکړ شي زموږ سفر یو بل ده او چې هغه د خپل جمهوریت نه خو به دروسی موافقه وکړي خوشبختانه روسی جمهور رئیس او دروسی روسی حکومت هغه موافقه په امر ورسره کړه
د پلاوی تیرونه د روسیې د مشرانو جرګې د رئیس په بلنې هغه هیواد ته سفر کړی وو او هلته د بهرنیو چارو وزارت او له مخدره موادو سره د مبارزې له مسولینو او د ملي شورا له غړو سره کتلی دی په همدې حال کې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم د روسیې په سنت پیټرسبورګ ښار کې په دې پادری ورزنی سیمه ایز غونډه کې ګډون کړی له دې وړاندې د ولسمشر غنی لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم او د ولسی جرګې یو پلاوی هم افغانستان سره د روسیې د همکارۍ د راجلبولو په خاطر هغه هیواد ته سفر نه درلودل په دې ورسېو کې داسې راپورونه ورکړل شوی چې یو شمیر روسی چارواکي د افغانستان په شمال کې داعش ډلې سره د مبارزې لپاره له یو شمیر کسانو او بیلابیلو ډلو سره خبرې کړي خغلی مسلم یار وویل روسی اړخ په سیمه کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ژمنه وکړه چې هر عمل به د افغانستان حکومت سره په تفاهم ترسره کړي د مشرانو جرګې ریس ویل چې دوړې هیوادونه د یوې ګډي کمیټې په جوړولو هم توافق ته ورسیدل او د دې کمیټې مشران د دوړو هیوادونو لخوا ګمرل شوې دي له بلې خوا افغان پوځي سیړونکو سره لدی چې افغانستان سره د روسیې مرسته ګټوري بولي خو وايي دا باید د امریکا په تفاهم تر سره شي هایګل سلیمان خیل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
بدون د مشورې او موافقه د امریکا د روسیې په نظامی کومکونه د موږ سره کېږي دا به د امریکایانو لپاره سوال برانګیزه وي او بهتره ده چې د هغو په مشوره او د هغو په موافقه یو موافقه واخیستل شي او هغو ته خپل مشکلات توضیح شي هغو همکاري هم ځان ته جلب کړي او د هغو په مشوره که دا کار وشي د افغانستان لپاره په ګټه ده
له دې وړاندې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان اف کمبل ویلي چې له روسیې څخه د مرستې په غوښتلو کې ستونزه نه لري خو ویلي چې په سوریه کې د روسیې مداخلې ته په کتو افغانستان سره د دغه هیواد مرستې پوښتنې پیدا کوي خو د مشرانو جرګې رئیس ټینګار کوي چې افغانستان یو مستقل هیواد دی او حق لري تر څو د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره دوستانه اړیکې ولري
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس په روسیې کې مسکو ته سفر کړی و او ویلي دي چې روسیه چمتووالی ښودلې چې د افغانستان سره به د پوځي تجهیزاتو په برخه کې همرستې کوي. زموږ همکار صفي الله ستانکزی له ښاغلي مسلم یار سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه دا پوښتنه کړې ده چې دغه سفر د افغانستان لپاره څومره ګټور تمام شوی دی.
خوشبختانه ووایم د روسیې علاقه مندي د پخوانه اوس د افغانستان سره زیاته وه او امیدواري ښودل کېده. همدغه و چې د افغانستان حکومت د پخوانیو غوښتنو په اساس چې غوښتنې کړې وي نو 10,000 میله کلاشنکوف منظور شوي وي. انشاءالله شل آینده شپو کې نهایت تر میاشت به هغه 10,000 میله کلاشنکوف د افغانستان د داخله وزارت په واک کې ورکړل شي. دومه غوښتنه مورنه دا وه چې موږ بعضې شکونه لرو او تاسو کوشش وکړئ چې د اشخاصو په ځای باندې د حکومت حمایه وکړي. دوی زموږ شکونه راته واضح کړل او چې موږ هر کار کوو شک م کوو که هر کار کوو هغه به د حکومت سره کوو. دریمه موضوع موږ د هوایي ځواک غوښتنه لرو له دوی نه چې زموږ هوایي ځواک غوښتلی شي او دوی سره همکاري وشي ولو که مفتنه وي مهار کې په قرض باندې زموږ سره د هلیکاپټرو جنګي هلیکاپټرو کومک وشي. د هغې ژمنه مو شوه او په زموږ د سفر یوه بېلګه دا وه چې هغه هلیکاپټر چې موږ نه اخلو باید روسیه موافقه وکړي. خوشبختانه روسیې جمهور رئیس او د روسیې حکومت هغه موافقه په هماغه ورځ ترسره کړه.
ښاغلی مسلم یار، دا چې روسیې تر بل هر هېواده د داعش په وړاندې چې اوس په افغانستان کې جنګېږي او افغانان هم ترې ځورېږي، دوی دغه جدي خطر بللی د ځان لپاره. دغه ډلې په له منځه وړلو کې ویل کېږي چې روسیې ځینې تحرکات پیل کړي او دغه تحرکات مو په څه ډول هغوی ته وویل چې ښه دي یا نه دي، او یا هم مو په څه ډول د دغې ډلې د له منځه وړلو په خاطر د هغوی مرستې د افغان حکومت سره راجلب کړي په څه ډول باندې؟
افغانستان حکومت د داعش او یا بل تروریستي ډلو په نام د طالب او احمد او محمود چې دلته مسما دي، افغانستان حکومت او زموږ مسلح قواوې د هغوی په وړاندې سم اقدامات کوي. د دې ستاینه کړې ده او روسیې مو په دې قانع کړې ده. روسیې پارلمان، خارجه وزارت او بعضې بخشونه چې د مواد مخدر په مبارزې په وړاندې هلته کار کوي، یو ټکی د بحث د مواد مخدر سره مبارزه وه. پاتې شو د داعش خبره. داعش یوه پدیده ده، یو ستونزه ده، یو مشکل ده. د فتن په افغانستان کې د هغې ظهور شوی او روسیه هم په منطقه او په نړۍ په کچه ترنه تهدید او تشویش لري، بلکې دنیا یې ترنه لري. دې رابطه زموږ تعهد ورسره همدا و چې موږ مبارزه جریان لري. موږ اقلا د سلو په شاوخوا کې زخمي او شهید د دغې مبارزې دپاره هره ورځ ورکوو. باید د داعش سره نه بلکې د طالب او هغه تروریستي ډلو سره. څنګه چې داعش په سوریه او عراق کې نړیوال او د هغوی حکومتونو او نظام مخالف نړیوال تروریزم او نړیوال تهدید بلل شوی، باید د افغانستان د ملت دښمنان هم نړیوال تهدید او نړیوال مشکل وبلل شي. او په دې رابطه د افغانستان د حکومت سره لکه نړۍ چې پخوا همکاري کړې ده، د افغانستان حکومت سره همداسې همکاري وکړي او همکاري ته دوام ورکړي. په دې بحثونه درلودل البته یو څه وضاحت سره ووایم چې روسیه زموږ سره په ډېرو مواردو کې
روسي پښتنه. ښاغلی مسلم یار، تاسو په داسې وخت کې روسیې ته سفر وکړ چې اوس وخت د ولسي جرګې رئیس هم روسیې ته ورغلی دی، هلته هم د ځینې ویناوې کړي دي. دغه سفرونه په یو وخت ترسره کیږي، روسي مشران له دغو سفرونو څه هدف لري؟ بالاخره داسې یو د دوستۍ او همکارۍ تر څنګ ځینې نور سیاسي تعلقات هم په دغو سفرونو کې څېړل کیږي که څنګه؟ یعنی په سیمه کې د روسیې په رول باندې دغه سفرونه څومره اغېزناک دي، او آیا روسیه نه غواړي چې دغه بالاخره خپل رول نورو ته وښيي که څنګه ستاسو په نظر؟
خاغر ابراهیمی سفر مسکو یا روسی هیواد ته دا د هغوی مشترک المنافع پارلمانی ګروپ چې کوم مجلس دایری کې کرنه یا په نړۍ کې د مختلف سازمانونو او دوستان وردي. موږ هم دعوت شوي وو هلته. زموږ استازي هلته لاړه لینګراد په نامه یو ښار و چې هغې کې دوی مجلس و په امنیتي کچه و د پارلمانو د بحث. خصوصا هغه هیوادونه چې پخوا شوروي اتحاد کې و اوس د مشترک المنافع په نوم باندې دوی یو بحث لري د پارلمانونو، په هغې کې خپل نظر تبادله کوي او موږ د نظر حیثیت لرو. لکه څنګه چې په شانګهای کې موږ د نظر حیثیت لرو، نو موږ چې شانګهای کې زموږ د دولت مشرانو اشتراک کوي، نو زموږ پارلماني ګروپونه په همدغسې سازمانونو کې اشتراک کوي او کله وینا لري او کله هغه د هغوی خبرې اوري. دا یو روټینی او معمولي بحث. زموږ بحث په مسکو کې چې کوم ترسره شو، هیئت دوه اړخه درلودل. یو اړخ یې همدغه و چې د چهارشنبې نه تر پرون مازدیګره پورې په همدغه بحث دوام درلود چې مخکې مې بحث وکړه چې مشترک المنافع په نامه یو کانفرانس چې پخواني شوروي اتحاد کوم هیوادونه چې و نور هیوادونه چې علاقه مندي لري په دغه سازمان کې شریک دي، هغوی هلته بحثونه لري. زموږ یو هیئت پکې اشتراک درلود. مخکې دې نه موږ دوشنبه او سه شنبه په مسکو کې وو. او زمونږ دغه بحثونه په مسکو کې د مسکو په سنا کې مونږ وینا درلودله، او د هغې نه مخکې د مسکو د مشرانو سره خصوصا ولسي او حکومتي مشرانو سره دو په دو مجلسونه درلودل، یا د هیئت مجلسونه دوبر دو مجلس بلل کېږي، نو هغه مو درلودل او مونږ د خپلو مجلسونو نه راضي وو.
د افغانستان د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیارو چې ویلې روسیې ته د روسي سفر پر مهال د دغه هیواد چارواکو سره ژمنه وکړه چې تر راتلونکو شلو ورځو پورې به زرګونه میله کلاشینکوفونه د افغانستان له کورنۍ چارو وزارت سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وسم راځي یو بل مطلب ته. د افغانستان د قومونو او قبایلو چار وزارت وایي په کار ده چې د ډیورنډ کرښې دواړه خواوې قومونه ولسونه ملي او سیاسي شخصیتونه د ګډو مصیبتونو د لرې کولو او سیمه ییزې سولې لپاره ګډې هڅې وکړي. دغه څرګندونې د سرحدونو قومونو او قبایلو چار وزیر محمد ګلاب منګل نن په کابل کې د پښتنو د ملي او سیاسي شخصیت افضل خان لالا په یاد غونډه کې وکړې. دغه شان په دغه غونډه کې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ویل چې د عدم تشدد او سولې د راوستلو لپاره باید د دواړو غاړو خلک خپلې هڅې دریغ نکړي. د پاکستان د عوامي نېشنل پارټي ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم په دغه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د هڅو په دوام ټینګار وکړ او ویل چې نړۍ ته به دا ثابتو چې افغانان تخریبکار او ترهګر نه دي. اجمل تورمن را سره په سټوډیو کې دی او دا موضوع یې څرلې ده. مهرباني تورمن صاحب.
بله سلام صاحب، تاسو او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره په کابل کې نن بیا په یوه غونډه کې چې د افغانستان او خیبر پښتونخوا یو شمېر ملي او سیاسي مشرانو پکې ګډون کړو، افغانستان ته د سولې دروستلو او امن په ټینګښت تاکید وشو. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل چې د شنبې په ورځ په کابل کې د پښتنو د ملي او سیاسي مشر افضل خان لاله په یوه غونډه کې خبرې کولې، وویل چې تشدد، محرومیت او د پردیو لاسوهنې په ټول افغاني خاوره د ګډ مصیبت په توګه سیوري غوړولې ده. خو د خاغلی منګل په وینا چې دې مصیبت ته د وتلو لارې چارې هم ګډې دي.
لدې مصیبت څخه د وتلو لارې چارې هم ګډې دي، او باید چې د سیمه ییز سولې لپاره موږ ټول سره یو ځای او ګډې هڅې او تلاشونه وکړو.
په کابل کې د پښتنو د سیاسي مشر افضل خان لاله یاد غونډه د سرحدونو قومونو او قبایلو چار وزارت په کوربتوب جوړه شوې وه چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه راغلو یو شمېر ملي او سیاسي شخصیتونو پکې برخه اخیستې وه. په دغه لس کسیز پلاوي کې آفتاب احمد خان شیرپاو، اسفندیار ولی خان، افراسیاب خټک، سناتور عثمان کاکړ او محمود خان اڅکزي له بانفوذو او مهمو سیاسي څیرو څخه بلل کېږي. دغه پلاوي له ولسمشر غني او یو شمېر نورو افغان مشرانو سره هم کتلي او د روانو ستونزو د حل او افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو د پراختیا او خکولو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم په دغه غونډه کې د عدم تشدد او د سولې دراوستلو په برخه کې د دواړو غاړو په هڅو او کوششونو ټینګار وکړ. خو ښاغلي کرزي وویل چې د 14 کلن تجربه خود چې د افغانستان خلک او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو خلک د پردیو او لویو قدرتونو د اهدافو لپاره تر پښو لاندې کیږي او وژل کیږي.
د دې 14 کالو د تجربو څخه چرای پیښې پکلاکه په دې عقیده چې دا سیمه افغانستان د جبرن د دواړو غالو خلق او پاکستان خلق هم د پردو د مفاداتو د پاره تر پښو لاندې دي، د لویو اهدافو د لویو قدرتونو د اهدافو د پاره تر پښو لاندې دي او وژل کیږي.
دغه شان پاکستان د عوامي نېشنل پارټي ګوند مشر اسفندیار ولی خان بیا په خپلو خبرو کې په سیمه کې د سولې پر راوستلو ټینګار وکړ، ویل چې افغان تخریبکار او ترهګر نه دی.
شهیدان چې کوم ور کړی دي، کوم چې زمون خویندې مندې شهیدان شوی دي، ټول نارته وایم چې هغه یتیمان بچي هغه نظر هم نن تاسو ته دی، هغه کونډه چې په کورونو کې ناستې دي هغه نظر هم تاسو ته دی. دا را باندې قومي فرض دي چې د خاورې له به امن راولو او واپس به دنیا ته ښکاره کړو چې پښتون او افغان چې دی دا نه تخریبکار دی، دا نه دهشتګر دی، دا نه انتها پسند دی.
په دغه غونډه کې ګډونوالو له راغلي پلاوي وغوښتل چې په سیمه افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره دغه شان ګډو هڅو ته دوام ورکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
و اوسم زو د هلمند لور ته د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې څومره چې ویل کېږي هغه عمره پرمختګ نه دی سوی. په مارجه کې اوس هم د جنګ او ډزو په خاطر ملکی کسان نه تر سترګو کېږي. د سیمه ییزو پولیسو سرتیری او مسؤلین وایي وسلوال کمزوري سوي دي او که حکومت د وسلوال په ضد عملیات پیل کړي آماده دی چې په عملیاتو کې برخه واخلي. زموږ همکار محمد الیاس دایی د مارجه ولسوالۍ تر کیمپ سیمې پورې د عامه نظم د پولیسو له یو کتار سره تللی دی او له هغې ولسوالۍ څخه خپل د سترګو له لیدلې حاله مو خبروي.
د مارجې په لور چیرې چې په تېره میاشت کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې دواړو غاړو ته درانه تلپات اړولي، د عامه نظم د پولیسو د ټانګونو په یوه کاروان کې یوازې د کیمپ تر سیمې پورې ولاړو. کیمپ د لشکرګاه څخه درویش خو د مارجې ولسوالۍ د مرکز څخه 10 کیلومتره لرې موقعیت لري. مازیګر د عامه نظم د پولیسو هغه کنډک ته ورسېدلو چې نږدې 15 ورځې د وسلوالو لخوا د محاصرې پام کې. وسلوال زموږ په ورتګ خبر شول، ډزې پیل کړې او هلته تللي ټول دولتي مسؤلینې سره خواره واړه کړل. ویل کېږي د مارجې د جنګ د پیل په اوله شپه د عامه نظم پر دریم یعنی دغه کنډک وسلوالو 160 اوانونه ورغورځولي دي چې معلوم زیان نه تر سترګو کېږي.
اسمت الله دولتان نزول قماندان دی اتی ملی واد درم کنک د قرارګا سرانو ساتن ملا په نظام ترتیب استاسو د باندې
وی پودي سفر کې د هلمند ولایتي شورا مشر کریم تل د بوست د 1515 زون تازه ټاکل شوی مشر پاسوال اسمت الله دولت زی د امن اعظم د اتی ملی وا کماندان سمونوال خلیل الرحمن چوات او جن نور دولتي مسولینو برخه درلوده. دا منظم هغه پولیس چې زغروال ټنګونه چلوي او په مرجی کې د وسلوالو په جنگ کې برخه اخیسته ده. ازادي راډیو ته وایي د مرجی ولسوالۍ یاړون د کیمپ سیمه خطرناک ده.
کیمپ یعنی خطرناک مور خو به اوان او 82 راکټ چزا میزدن.
دا سرتیری وایي د کیمپ سیمه خطرناک ده. وسلوال هر ډول وسلې لري، زموږ سره په اوان او راکټ جنگ کوي. د جنگ په اول ورځو کې ډیر غټ وسلې لکه 2.8 ملیمتری توپ او نور درلودل، خو موږ په ډی سی توپ هغه سیمه وویشتلې او بیا د غوډرونو وسلو څخه استفاده نه کړې. زموږ د دغه کنډک څخه وسلوال 100 متره لري دي او د غذای په درنو سپکو وسلو جنگ کوي. مګر په اوس تازه ورځو کې پر وسلوالو ورزور سوي او دوی مات سوي دي. دغه سیمه د جنگ ده او دلته د امن اعظم یو کنډک پورا دیار لسورز محاصره
شده بود 13 روز اونو مساحه است.
خود محلی پولیسو د جنو سرتیرو خبری د امن اعظم د سرتیرو د خبرو سره فرق کوي. د محلی پولیس چې د نوم نشودلو په شرط تازدی رادیو سره خبری کوي وای کله چې محلی پولیس جنگ کوي نو نور سرتیرو ورسره مرسته نه کوي. دی وای ګنش مرمل ګری د وسلوالو سره په مخامخ جنگ کې وجل سوی دي. دلته محلی پولیس چې په کلیوالو جامو کې زموږ تر څنګ ځغلی وای څو ځله د وسلوالو په ضد د نورو سرتیرو سره د ګډو عملیاتو غوښتنه کړې ده، خو د وسلوال پوځ لوړ پړو مسولینو نه ده منلې.
دا چې تاسو امنیت ته دروغ وایئ دا نه کې موږ په خلاص کوم نه دک شي دا موږ کړی موږ کورونه پاک وسله دغه نو څوک نسته چې موږ سره همکاري وکړي چې موږ عملیات وکړو. دښمن ته ماته ورکړو، دښمن دغه 2 کیلومتره نه دی آزاد ورور دښمن موږ ته ولاړ دی اردن موږ ته پولیس وشته کې شیدان کېږي. دلته طالبانو مړې هم راګرځولې پراته ولاس ورځې دلته پراته به یې ونې برم طالبان ته برته په لاس ورکړل.
خو په جنګ کې شاته کوم اخته کړه ان شاء الله همت موږ لاس نه ورته ورکړی همت موږ لاس نه ورکړ کس تاواني سوي سزر سوي خو بیا هم کوو خپل مقاومت کوو تر اخره.
په هلمند کې د بوس په نوم د پولیسو د 1515 زون مشر پاسوال اسمت الله دولت زی وی په مرجی کې جنگیدونکو وسلوال مات سوي دي او د هغې سیمو د پاره چې د وسلوالو حرکتونو محسوسي عملیات دوام لري. دولت زی د مرجی په کم سیمه کې رسنوي ټول هغه غواښونه چې په خاطر دی په مرجی کې موجود وو اوس د منځ تللی دي.
هغه غواښونه سیمه څو اوس هغه غواښونه لمنځه تللی ده. خال خال چیری چیری په زازاګي کې دشمن ممکن په خزړی په یو چیری به پټوی او کدوې سرپورته کې تاسو لخوانه دوی زپل کېږي ان شاء الله چې موږ وطن ته امن سوله او سوات راځي. دا دشمن د افغانستان د دننه دشمن نه دی، دا د بهر نه موږ ته رالیږل سوی ده. دا جنگ پر موږ ټپل سوی جګړه ده.
مارجې ته تل اسانه نه دی. د مارجې پوخ سړک نږدې 8 ځایه د غمین چاودونو له امله خراب سوی دی چې وسلوالو د افغان ځواکونو د ټانګونو د تګ راتګ لپاره ځای په ځای کړی وو. پر دې لاره د عامو خلکو تلل او راتلل د پولیسرات په څیر دي.
ملکی موټر یا کم یا بیخی نه تر سترګو کیږي. خو د کیمپ څخه نږدې 10 کیلومتره د لشکرګاه خواته د تریخ نور په بازار کې ژوند عادي دی. تر 50 ډیر دوکانونه خلاص دي او هر څوک په عادي ډول خپل کاروبار کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ غشنه راډیو خبرتیا مولا زاده راډیو واوریدل چې په همدې څپو د ماښام لوونه د سهار تر اوو بجو پورې خبرونه لري. خو سات په افغانستان کې 2:30 بجې دی. لنډ خبرونه لرو له صفی الله سانکسی به واورو.
د افغانستان جمهور رئیس وی وسلوال مخالفین هغه شخصیتونه بنکه کوي چې د دوی پر ضد خپل غږ پورته کړی دی. د پښتونخوا مشران وی دوی د سولې د ټینګښت لپاره د خپل واس صحت سی کړي. دغه مشرانو لړلې افتاب احمد خان شیرپاو ویل د سولې د هڅو د بریالي کېدو لپاره باید ټول ژمنه او پلانونه تعقیب شي. د ملي امنیت ریاست په زابل کې درې تنه د تروریستي حملو په تړاو نیولې دي. پاکستانی پوځیان وایي الوتکو په خیبر دره کې افغان پولي تسیرمه ولس مشکوک تروریستان وژلې دي. روسیا د 2014 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه له ترکیې سره د ویزې پرته سفرونه ځنډوي. او اسرائیل پلان لري چې په ابوظبي کې یو دفتر پرانیزي. دا په متحده عرب اماراتو کې د اسرائیل لومړی دفتر وي چې پر هغې انرژي به تمرکز کوي چې د بیا ګټې اخیستنې جوګوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي روسي امدګي خودلې چې افغانستان ته 2000 ټنه اوبلن غاز ورکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دغه تړون د لاسلیک په خاطر دوی له روسي سره یو توافق ته رسیدلي دي. افغانستان له دې وړاندې د 150 ټنه اوبلن غازو تړون له آذربایجان سره لاسلیک کړی چې اوس مهال 3000 ټنه اوبلن غاز افغانستان ته د رسیدو په حال کې دي. نوموړی وایي چې د 2200 ټنه اوبلن غازو پر رسیدو سره به په ژمي کې د غازو بیه ټیټه شي. د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین وایي ډېر ژر به د لمریزې برېښنا یا سولر ترلاسه کولو دویمه پروژه به په کندهار کې په کار پیل وکړي. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل دغه پروژه د 10 میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا لري.
ځمکه به د افغانستان برېښنا شرکت لخوا ورته آماده شي. تطبیق کننده پروژه به نړیوالو کمپنیو لخوا وي. هندوستان، پاکستان او همدارنګه د افغانستان دوی علاقمندي وښودل ترڅو د کندهار په دې پروژه کې 10 میګاواټه پروژه به وي چې د کندهار لپاره برېښنا ورکوي. دې ته آمادګي خپل خود
چارواکي وایي دغه پروژې تخنیکي چارې به په راتلونکي وکال کې بشپړې شي. د برېښنا تولیدولو پر دغه پروژې شاوخوا 10 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د امریکا د پرمختیايي ادارې یا یوسیډ لخوا ورکول کیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د هیواد په ټولو ولایتونو کې د غنمو د اصلاح شوي تخم ویش پیل کړی دی. د دغه وزارت ویاند لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل د اصلاح شوي تخمونو ویش د قوس له لومړۍ نیټې نه پیل او تر 15مې دوام کوي. نوموړي زیاته کړه چې دوی سه کال په پام کې لري 3600 متریکه ټونه د غنمو اصلاح شوي تخمونه په بزګرانو وویشي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 1 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 625 افغانۍ.
له مرزی احمد زید څخه مننه چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورول. یو سیټ په پام کې لري چې 1,40,000 بزګرو ته د بارزش د کښت په برخه کې زده کړې ورکړي. د یو سیټ یا د افغانستان لپاره د امریکای متحده ایالاتو د پرختیایي مرستو د پروژې مسؤلان وایي چې د شمال زون په شپږو ولایتونو کې د بارزش د زراعتي کښت د ترویج په برخه کې د څه باندې 10 میلیونه ډالر بارزش زراعتي پرختیایي برنامې تطبیقوي. نورحال د مزار شریف څخه زموږ د همکار مجبر رحمان حبیب زی پراپور کې.
د
په افغانستان کې د یو ایس ای ډی افغانستان ته د امریکا متحده ایالاتو د پراختیایي مرستو د زراعتي څانګې مسؤلان وایي چې د شمال او شمال ختیځ زونونو په مختلفو سیمو کې د با ارزښت زراعتي کښت د ودې او ترویج په برخه کې د 10 میلیونو ډالرو په ارزښت پراختیایي پروژې تطبیق کوي. د یو ایس ای ډی د زراعتي پروژو د څانګې مشر محمد سردار آصف وایي چې دا د کرنې انکشافي پروژه به په کندوز، بغلان، سمنګان، بدخشان، بلخ او جوزجان ولایتونو کې بزګرو او مالدارانو لپاره تطبیق شي. آصف وویل چې دا پروژه به د زراعتي با ارزښت کښت د ترویج په برخه کې د باغدارۍ، مالدارۍ او بزګرو ته د ښه کار کولو د شرایطو د مساعد کولو په برخه کې عملي شي. ښاغلی آصف د یادې پروژې د ټولیز لګښت په اړه داسې وویل:
په مجموعي ډول سره دغه پروژه چې 15 کلنه پروژه ده 8.5 یعنی 8.5 میلیونه ډالره بودیجه لري د 15 کالو دپاره ده، او پایلې به یې دا وي چې په مجموع کې 1,40,000 دیهاتونو سره کومک وسي تر څو د هغوی اقتصادي سطح لوړه ولاړ سي او د غذایي موادو تامین وسي.
د یو ایس ای ډی د زراعتي انکشاف د پروژې مسؤلان وایي چې دا پروژه د 2014 کال د مې میاشتې راهیسې پیل او د 2019 کال تر مې میاشتې به دوام وکړي، چې په مجموعي ډول به 140,000 بزګرو او مالدارانو ته د زراعت د وادې په برخه کې مرستې او ترینینګ یعنې ښوونه ترسره شي. د یو ایس ای ډی د زراعتي پروژو د مسؤل زیاته کړه چې د یادې پروژې د برخمن کیدونکو څخه به 15% به یې کاروانګرې ښځې وي. سردار همدارنګه وویل چې 201 کسانو ته یې د با ارزښته زراعتي کښت په برخه کې زده کړې ورکړي تر څو په یادو ولایتونو کې د کرهنې په برخه کې د حقینو ته عامه خدمتونه ترسره کړي. د هغه په خبره چې دا کسان به په لرو پرتو سیمو کې د با ارزښته کښت د ترسره کېدو د څرنګوالي په اړه د باغونو د رامنځته کولو، د مالدارۍ د ودې او د بزګرانو او مالدارانو د اقتصادي وضعیت د ښه والي په برخه کې له دوی سره مرستې وکړي. د ښاغلي سردار پان چې د یو ایس ای ډی دا پروګرام توانېدلی دی چې د تیر کال په ترڅ کې 14,000 بزګرو او مالدارانو ته د خوراکي موادو د تامین او ښه محصولاتو په برخه کې ترینینګ یعنې ښوونه ترسره
در 1 سال گذشته
راډاپنار دیو کال کې د یو ایس ای ډی دا پروژه توانیدل چې د شمال زون 14,000 بزګرو او مالدارانو ته د خوراکي توکو د تامین او ښه محصولاتو په برخه کې زده کړي
او محصولات بهتر ټریننګ بدل.
دا په داسې حال کې ده چې په اکثرو شمالي ولایتونو کې بزګر او مالداران د زراعتي محصولاتو د کښت د انکشاف په برخه کې د مرستو له نشتون څخه سر ټکوي او دولت په دې برخه کې پر بې پامۍ تورنوي. مجیب رحمان حبیبزی، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په پام کې لري څو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره په ټولو ولایتونو کې نوي کمپاینونه پیل کړي. دغه څرګندونې د یاد کمیسیون د ښځو د برخې کمشنری قدری یزدان پرست د ازادۍ رادیو د حقیقت څه دی له پروګرام سره په مرکه کې وکړې. دا چې دا کمپاینونه څه ډول دي، له میرمن یزدان پرست سره مې مرکه کړې ده چې تر لنډې دمې وروسته به خبره سي، او ورپسې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیز پروګرام هم مه هېروي.
آزادی رادیو لون ترو ورځې پونه کې
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
ډېره زیاته مننه کوم میرمن یزدان پرست چې موږ ته د مرکې فرصت راکړ. په لومړي سر کې غواړم وپوښتم چې موږ تاسې د نومبر د 15مې یعنې له ښځو سره د تاوتریخوالي د منې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې یو. غواړم سوال کومه چې تاسو غواړئ ځینې نوي کمپاینونه شروع کړئ چې د پخوا څخه تغییر ولري، نوې لارې چارې مخته ونیسئ چې د ښځو سره تاوتریخوالی له منځه ولاړ سي یا راکم سي. پاول سر کې که د همدې کمپاین په اړه معلومات راکړي چې دا څه ډول کمپاین دی، په کوم کوم ځای کې تاسو غواړئ د کمپاین شروع کړئ.
ډېره مننه. همدارنګه چې تاسو خبر یاست، موږ د شپاړس ورځنۍ کمپاین د ښځو په مقابل تاوتریخوالی مبارزې پیل کړی دی، او موږ غواړو چې خپل مبارزې ته یو نوی څهرې ورکوو او په بل ډول مبارزې پیل کوو. لکه چې تاسو پیږی تل دا پښتنه دی چې ولې ستاسو مبارزې ډېرې اغیزمن مبارزې نه دی، او موږ اوس غواړو د پخوا په پرتله یو څه بدلون راوړو په خپل مبارزه کې.
څه بدلون غواړو؟
موږ اوس غواړو چې نور تجليلونا محافلونا محفلونا ل كتهم زبدغه دو دونیم کالا چې دی بخش مسؤلیت لرم تل زما مبارزي هم داسي وي خو زه خپل نورو خويندو ته هم بلنه ورکوم چې مبارزي باید پقرا او ثباتو کې زی ل دیرو مجللو هوټلونو مبارزي شدي خو مگر دیر اغیزه نلری مصرفی دیر دی اغیزه لک دی مونگ اوز تلیلیو پا لریواتن محلاتو که پا قراو قصباتو که لکسنگا چه تاسو پویجی نن ورز زما همکاران زما مرکزی دفتر همکاران جبل سراش تلیلی دی او ده حقیق زو چه تاو تریخوال تجربه کرده او خوشونت زپلی خیزیدی اغوی سر مرکی لری اغوی تا آگاهی ورکوی اغوی تا اطلاع رسانی ورکوی ترسو چه هغوی پویجی پو هوای دوی دپاره دیره اغیزمند دی دوی دپاره با اهمیت دی او تاثیری هم انشالله چه دیر وی
بله این ده کمپاین با پرتول افغانستان که پا چلور دیر شد طول ولیتونی که بی؟
بله مونگ هم پا ولایاتو که پا هاق زیونه چه ساهوی او ولایتی دفترونه لرو دغه مبارزه پیل کلی یو چه هغوی هم پا قرا و قصباتو که باید چیزی پا هاق زیونه چه امن دی البته پا ناام زیونه مونگ نشو کولای چیزو پا هاق زیونه چه ده دولت تر حاکمیت لانده دی او امن دی هاق جای باید چیز مونگ همکارانوزی او اغوی تا پا هاوی برکرد
مخی تسویله چه مجوارو در مجلل حالت څخه چې په مجلل هوټلونو کې تاسو محفل نیسئ یا تبلیغ کوئ کمپاین کوئ د دې حالت څخه ځان وباسئ فکر کوئ مخکینی کمپاینونه ولې ناکامه وه سره له دې چې دونه مصارف وسوه سره له دې چې دونه مثلا هڅې وسولې ولې دې کمپاینو داسې ډېر ځای ونه نیوئ او وروسته تر بلې برعکس موږ شاهدان یو چې اندازه د خشونت یا تاوتریخوالي مخ پر ډېرېدو ده تر دې چې راکمه سي هغه څه مشکل یې درلودی مخکینی کمپاینو
البته چې دغه ډېرېدو او زیاتوالی چې دی دې په تجلیلونو پورې اله نه لري خو مګر ډېر شوی دی او بل عاملونه لري مگر زما انتقاد تل په مجللو هوټلونو دغه محفل تجلیلولو چې اغیزه کم دی اشخاصو تکرار دی پیامونه تکرارو او هغه څوک چې پوهاوی ته اړتیا لري اونه شو کولای چې دغه مجلل هوټلونو ته په بهر کې راځي او غوږونیسي او بنان اغیزه هم لګو اوس چې موږ غواړو اوس چې موږ تللي یو په قرا او قصباتو کې او هغو ښځو ته پیام ورکوو چې هغوی اړتیا لري او په ساده ژبه او په ډېره زیات وخت کې یعنی وخت هم ډېر شوی دی په وخت کې هم زیاتوالی راغلی دی موږ کولای شو چې د هغوی په ژبه د هغوی په نیاز پورې اله معلومات هغوی ته ورکوو تر څو چې انشاءالله غواړو چې ډېر فیدبک واخلو او اغیزه هم انشاءالله دیلو البته مونگ هم اغوالو چه نیوازی ده شزو ده پارا ده پو هوای سیستم پایل کهو مونگ اغوالو چه نارینه و تا هم پو هوای ورکهو ده پو هوای یوازی ده شزو ده پارا نده او ده سلو ده پارا هم دیلو
فکر کوي دا ځل به تاسو موافق سي نسبت او خواته ځکه چې اوس نامني هم زیاته ده او دا ساسو د کار مقابل کې یو معنی جوړیدای سي فکر کوي دا کمپاین به مونږ موافق و سي
مونږ د خدای تعالی په توکل او د پیروزی په هیله دغه کمپاین پیل کړی دی بیا به ګورو چې څه به وشي
یو بل مشکل چې په دې وروستۍ کې راپیدا سو تاسو اشاره ورته وکړه چې د افغانستان په دولتي ادارو کې خصوصا په امنیتي ارګانونو کې ښځو سره دوه ډول چلند یا برخورد کیږي فکر کوي دا مشکل څونه جدي دی ځکه چې مخکې هم داسې کله کله شکایتونه موجود وه اوس هم په خپل حال باندې پاتې دی مشکل په کوم ځای کې دی څونه جدي دی څونه تاسې اندېښمن یاست له دې حالت څخه
دا ډیر جدي فاکت دی دا ډیر جدي فاکتور دی دا تاسو پوهیږئ چې کم تربینی لږ شمیرل تر ټولو نه مهمه تاوتریخوالی دی چې ښځې ورسره مخامخ دي تاسو په ټولو دولتي ادارو کې او په خاصه توګه په نظامی او امنیتی ارگانونو دغه تاوتریخوالی وینی یا دا چه هغوی کزی تا یو چه لگ وینی او بل دا چه چلندی دیر ظالمانه دی او بل داول دی زنشم یوازی هغه تاوتریخوالی تا اشاره ورکوم چه تر یو کال پوری پا هغه باندی خبر کیجی هغه یوازی تاوتریخوالی نده اگه جنسی تاوتریخوالی یا وزنه تاوتریخوالی نده چه دستیزو پا مقابل پا اداراتو کیجی کمتر بینی او کمتر شمیرل دا ترطول مهمه تاوتریخوالی ده
او تاس ده مشکل در فکول ده پارا چونه حدسی کلی ده استاسو پا حدسو کوششنو تلاشنو چونه زینی ولی ده چونه بلاسترالین لری
زخو مونگ دا مبارزه شروع کرده او تر اوسه پوری پا اغیزی پوه نیو داده دیده پاره چه دا یو نوی فاق دی چه مونگ پیل کلیو او مونگ غالو چه پوه هوای ورکو او خپل پیشنهادونو لکه سنگه چه تاسو خبری است مقاماتو تا دولتی مقاماتو تا ورکلیو انشالله مونگ انتظار لرو چه شا اغیزه ولری
یو بل مشکل چې همیشه د علت د تاوتریخوالي د زیاتېدو بلل کېږي هغه د ښځو په وړاندې د خشونت یا تاوتریخوالي د منې د قانون مسله ده چې لا هم په پارلمان کې نه دی پاس سوی او دا فقط د جمهور رئیس د فرمان په شکل باندې دا عملي کېږي تطبیقېږي فکر کوي دا ستونزه تر کومه حده پورې د تاوتریخوالي د اندازې په لوړېدو کې رول لري دا مسله چې تر اوسه پورې قانون تصویب نه دی فقط یو فرمان دی او تاسو څه پرمختګونه درلودل څونه کمپاین مو کړی دی لپاره چې دا ستونزه پارلمان کې حل سي
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زه لومړی کسم په پارلمان کې چې دا قانون لیکلی وم او پارلمان ته وړاندې کړی وم خو زما په اند نه یوازې دا قانون چې پاس شوی نه دی حتی پاس شوی قوانین هم په ښه توګه پا محاکمو که اجرا کیگی نه که دا قانون پاس شوی نده مگر ده اعتبار ولده محاکم وکولشی چه ده قانون پس استناد خپلو حکمونو صادروی مگر خبره ده قانون ده پاس شوی حالت نده که چه هم زغوالم چه دا قانون باید جر تر جر پاس شی زماهی لداده چه دا قانون جر تر جر پاس شی او حکومت پکی باید توجه ولری خو مگر هغه بل قانون چې پاس شوی هم دی عملی کیږي نه
او د ورسته پښتني په توګه غواړم او پښتنه چې یو مسله چې په ټولو ته تکان ورکړي او لا هم پر خپل حل پاتې ده هغه د فرخوندې مسله ده چې کله چې انتقادونه ډېر حکومت ته متوجه دي چې ولې د محکمې پروسه نه مختب نه بیایي ولې زمرا ځینې انتقادونه د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ته هم متوجه دي چې دوی ولې نه پیګیری کوي دا مسله ولې وخت نه وخت دولتي ادارو سره ارتباط نه نیسي چې دا مسله بالاخره یو نتیجه ورکړي ستاسو دریځ پر ارتباط باندې څه دی
لومړی تر هر څه باید تاسو ته وایم چې الحمدلله مونږ لومړی کسان وو او یا کولایشم چوایم چې زه لومړی کس وم چې د دې تاوتریخوالي پر ضد جګ شوی وم هغه وخت چې نور هیڅوک هم جګ شوی نه وای زما غږ لومړی غږ وی چې د دې تاوتریخوالي پر ضد اوچت شوی وای او تر اوسه پورې هم مونږ پیگیری کوو خو مگر مونږ یوازې پیشنهاد ورکوو نظارت کوو تصمیم گیری د محاکمو په لاس دی
بله مېرمن یزدان پراز ډېر زیاته مننه چې موږ د مرکې فرصت را
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. طبیبان وای د زړه حمله اکثرا په عمر خړلو کسانو راځي، خو کله ما اوریدلی چې په چا په ځوانه ځوانه کې راغلی وي. دغه ډاکټر د دوو داسې ځوانانو کیسه کوي.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې دېرشو نه کم وو، روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي. دوی دواړه ورزشکاران وو، باډي بلډینګ کې کاوه.
دوی خو ورزشکاران هم وو دوستانو، نو په دې ځوانه ځوانه یې د زړه رګونه ولې بند شوي وو؟ که تاسې هم له هغو ځوانانو یې چې د اندام ښکلا ورزش یا په اصطلاح باډي بلډینګ مو خوښیږي او غواړي اندام مو جوړ کړئ، نو دا تاندې څانګې مو له ځینو هغو خبرو خبروي چې ستاسې ژوند ژغورلی شي. زه نورګل شفق یم. اندام ښکلا ورزش چې زیبایي اندام یا باډي بلډینګ هم بولي، د ځینو ځوانانو د خوښې ورزش دی. څوک له فلمونو متاثره شوي او غواړي دوی هم د فلمي ستورو په څیر قوي پړسېدلې مټې او راوتلې سینه ولري چې جذاب ښکاره شي، او څوک بیا د خپل ځان د سلامتیا لپاره د دغه ورزش په کولو سره د وجود اندام جوړوي. ملګرو، د دغه ورزش د پوهانو په خبره که چیرې په طبیعي ډول د وجود د غړو ښکلي کول یا برجسته کول غواړو، نو ښایي څو کلونه وخت واخلي، خو په مصنوعي لاره دې هدف ته په څو میاشتو کې رسیدلی شو. طبیعي او مصنوعي ډول یې څنګه وي؟ همزولو، طبیعي ډول یې دا دی چې د بدني ښکلا ورزش به کوي او صبر به کوي چې ورو ورو دې د وجود غړي برجسته او ډډ شي. خو مصنوعي ډول یې دا دی چې ځینې هغه ګولۍ، پوډر او پیچکاری به ځان ته کوي چې قوي پروټین او هورمونونه ولري. دوستانو، پروټین او هورمون فرق سره لري. پروټین خو د نن سبا ورزشکاران په ښکاره اخلي او په ښار بازار کې آزاد خرڅیږي، خو هورمون لرونکي پیچکاری، ګولۍ او سپری بیا پټي خرڅیږي چې په اسانۍ کوم ورزشکار په اړه خبرې نه کوي. راځي لومړی د کابل اوسیدونکي میر افضل ته غوږ شو چې د بدني ښکلا ورزش کوي او پروټین کاروي.
موږ پروټین استفاده کوو، خصوصا د باډي بلډرۍ تمرین ته آزاد رشد کوي. دکته 50 ګرام پروټین وي، نو ټوله غذا ده، شوګر پکې شته، کاربوهایډریټ پکې شته، فټ پکې شته، ټولم دا غذاګانې به مې پروټین نومېږي.
د کابل قوای مرکز آریا مارکیټ ته چې بوش بازاري هم بولی، د پروټینو د خرڅلاو یو دوکان ته ورغلم. همزولو، ډول ډول ګولۍ او د پروټینونو ډبي پکې خي وو. دوکانداري عبدالقاهر نومیده، د ویل چې پروټین بې ضرر او ګټور دي.
موږ رقم رقم پروټین لرو، مثلا خشک وزن ورکوي، چربي ولري او عضله جوړه کوي. عموما باډي بلډران یا بوکس کوي، دغه ځوانان کوي، د کلپونو استادان راځي، د عمده په حساب باندې رشکوړي او موږ خرڅو. انرژی ورکی، قدرت ورکی. پروتین د دې کې زیات قوي قوي ویټامینونه دي، د سپورت په خاطر باندې دوی ته هم زمينه مسایل دي چې خو په امغه قدرت باندې وکولای شي چې غوونه سپورت وکي یا عضله جوړه کی او وزن ورکی. نه نه، مشکلات مشکل نه لري.
خیر، د عبدالقاهر خو همدا تجارت دی او څوک په خپل زیان خبره نه کوي. خو ډاکټر محیب الله ازغم بیا له دې خبرې سره نه دی جوړ. دی مو د پروټینونو د کارولو له یوې داسې پیښې خبروي چې نږدې 50,000 کسان یې ناروغ کړي وو.
په 2012 کال کې په امریکا کې 50,000 کسان د همدغو پروټینونو په وجه ناروغان شوي وو او ډاکترانو ته تللي وو چې ځینې په ډېرو شدیدو ناروغیو اخته وو، ځینې رانده شوي وو. پکې په ډېرو مشهورو کمپنیو کې چې په امریکا کې څېړنه وشوه، د پروټین په ترکیب کې داسې مواد وو چې دوی په هغه شاته په هغه لیبل باندې نه وو لیکلي چې دغه شیان لري. نو په امریکا غوندې هیواد کې چې هر څه تر کنټرول لاندې دي، داسې شیان پیښیږي. افغانستان خو داسې یو بې سرپوښ دیګ دی چې له هرې خوا هر څه پکې راتلی شي کنه. نو دلته په دغو پروټینونو باندې هم باور نه دی په کار. هورمونونه هم پکې او امفیټامینونه ځینې مواد دي چې هغه د انسان د ستړیا حس له منځه وړي، خو همدغه مواد هم په ټوله دنیا کې استعمال غیر قانوني ده.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورې. دوستانو د بریتانیې هیواد د غذایی رژیم ټولنې یا بی ډی ای د معلوماتو له مخې د پروټینو ډیر کارول بډوډي او ځیګر زیانمنوي چې د وخت په تیرېدو سره یې جانبي عوارض رابرسیره کیږي. احمد شکیب هم هغه ځوان دی دوستانو چې پخوا یې د خپل وجود د غړو د زر تر زره برجسته کېدو لپاره په مصنوعي لاره پروټین کارول، خو بیا څه وشول چې ترې توبهګار شو؟ اوری
قبلا از موادای پروتئینی استفاده کردم، بعضی پودرها استفاده کردم، ولی بسیار زیاد
ما پروتئین کارول او جین پودر می کارول، خو ما ته ډیر zarar ورساو، ډیر کله به می وجود درد کا او پتش به می درد، خو کله چې ډاکټر ته لاړم نو ویل چې دا د امو پروتئین او پودر ویلته چې ته له داسې دردونو او ناروغي سره مخ کړي، جین انرژي می ان څخلې، خو ما د ډاکټر خبره و منلې او دغه خړل او څخل نه تری خوده، خو شکر خیر
فعلا احساس خوب درم.
دلته بیا د اندام کلا یا د باډی بلډینګ ورزش ځینی استادان په دې نظر دي چې که دغه مصنوعي پروتین د استاد په لارښوونه وخوړل شي کوم زیان نه لري. په کابل کې د ګول جیم د اندام کلا کلب استاد جبار په همدې نظر دی، خو دی بیا د یو بل څه یعنی د هورمونونو د کارولو په اړه بل نظر لري.
پروتین نو صرف جوړ شوی سپور د پاره وی کی مختلف پروتین شته، نو دغه نه استفاده کول شي زیات نه کم، اغه غلیظ شی دی باید دغه سره زیات او وچ کی چې په ګردو تکلیف رانه ولی، نور ډوپینګ د چی پچکاری وای دا و یغه وای، نو مونږه ات کله او شاګرد ته دا جواز نه ورکو چې دا کار وکي او چې پوښو دا کار کین، نو مونږ ورته نسیت وکړو چې هغه بدن ته زیات نقص رسي.
استاد جبار په سیر ورزش کوونکو ته د هورمونونو د نه کارولو توصیه د زړه د ناروغیو معالج ډاکټر محب الله زغم هم کوي. ښاغلی زغم د هغو دوو ځوانانو کې سره ته کوي چې په ځوانه ځوانې د زړه د شدید حملې ښکار شوي وو.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې دیرشو نه کم وو، روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي او د زړه یوه برخه یې سم کار نه کوي. دا دواړه ناروغان چې وو نور هیڅ ریسک فاکتورونه یې نه لرل، فشارونه یې پخوا نه وو لوړ، د وینې غوړ یې نه درلود، چاغ نه وو، د شکرې ناروغۍ یې نه لرلې او په کورنۍ کې یې هیچا د زړه حمله نه وه تېره کړې. علت یې دا وو چې دوی هورمونونه اخیستل، دوی دواړه ورزشکار و باډی بلډینګ کې کاو او دغه هورمونونه چې دي ډیر خطرناک جانبي عرضه یې همدا ده چې د زړه حمله سړی باندې راولي.
همزولو د ورزش په نړیوالو قوانینو کې د دغه مضر موادو کارول یا په بل اصطلاح له مصنوعي لارې د بدني ځواک ترلاسه کول غیر قانوني او د ورزشي اصولو خلاف کار ګڼل کیږي او کارونکي له لوبې شړل کیږي. ما ویل د دغه موادو خصوصا د هورمونونو کارول ځوانانو ته نورې کومې ناروغۍ راچولی شي، نو د ډاکټر محب الله ازغم جواب وو.
که د هورمون په وسیله عضلات غټي، عضلات په طبیعي توګه ورو ورو نه غټيږي، یو دم په سرعت سره غټيږي، نو په دې باندې فشار راځي. که دا پریشي نو ډېر شدید دردونه پیدا کیږي او مایوبیت ورته پیدا کیږي. بل ستونزه یې دا ده چې په دوی کې دغه خوشي وړوکی کیږي او بالاخره امکان لري چې له کاره ولویږي او سړی بیخي له نارینتوب او له اولاد هم پاتې شي. بل ستونزه یې دا ده چې ویښته یې تویوي، دا هورمون چې بیا کمیږي په بدن کې، ښځینه خواص پکې زیاتیږي، تیونه یې غټیږي. بل جنجال یې دا دی چې که په کم عمر کې څوک وي که دا هورمون واخلي، په هغوی کې د هډوکو وده درېږي. بیا په لویانو کې هم دغه هورمونونه د هډوکو د چټکې ودې سبب کیږي. کمو پام وي، ځینې ورزشکاران دي چې د سر د کپړه یې غټه شوې ده، تنده یې مخ ته راوتلی وي، غاښونه یې سره لرې کیږي. بل لوی تاوان یې ینه یا ځیګر ته دی چې د ینې د عدم کفایې سبب کیږي. که ینه له کاره ولویږي بیا نو هغه هیڅ تداوی نه لري غیر له دې چې بله ینه ورته پیدا شي چې ورته بدلې کړي.
په پای کې دوستانو، د عتیق الله خبرې اورو. دی په ونه دنګ دراوتلي سینې او د قوي مټو څښتن ځوان دی. دی وایي چې د پروټینو او هورمونونو په ځای طبیعي خواړه خوري. کوم خواړه
کنه طبیعي وي بهتره دي، پروتین د دې شان بهتره دي. مثال آګی دي، کچالو دي، شدی دي، خرما ده، کیلې دي، نور میوجات دي، دا شان بهتره دي. د پروتین ګولې د شان نه ده بهتره دي.
تی په خپل نه کاری پروتین؟
نه،
هیڅ کله نه کاری.
هیڅ کله مینه دي کاروله. څوک چې کاروي د داسې یو موقت اغلری دایمي پاره نشي کولای. مثال کله چې پروتین خلاص شي، وجود هم خرابې بیرته بینه زی.
انزول د دې اونې تاندې څنګه هم دومره و تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړي پته دا facebook.com/tandesange پر دې ویب پته دا او د ازادي رادیو نورې خبرونه هم اوریدلې او لوستلې شي www.azadiradio.com او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولې شي shafaqn@rferl.org د خدای پامان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پورید.